شنبه د سنبله دوهمه د اگست چلر بشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر روبه جو د خبرونه په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبری د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې موړاندې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې له پرمختګ خبرو چې یو شمېر سرچینې وایي شایي روسي موافقې ته ډېر وخت پاتې نه وي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه په بلخ کې امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي. ایران وی له فرانسې سره د خپل اټومي پروګرام د ژغورنې لپاره ګټوري خبرې کړې او واشنگتن او پیکینګ یو ځل بیا د یو بل پر صادراتو تعرفې زیات کړې. د خبرونو تفصیل په شمال زون کې د 209 شاهین قلی اردو مسولینو ویلي چې شپږ پته وسوال طالبان په بلخ کې په روسي هوایي حملو کې وشل شوی او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د شاهین قلی اردو په خبر پانه کې چې پرون خبره شوی ویل شوی چې د بلخ په زاري ولسوالۍ کې هوایي حمله شوی دي. په بیان کې ویل شوی چې عملیات د افغانستان امنیتي قوا وکړي او د وسلوالو طالبانو پر اډو بمبارد هم د افغانستان خپلو جنگي جټ الوتکو کړی دي. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو زیات قمندانان وشل شوی دي. په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د وسلو یو ډیپو او 15 موټر سایکل هم تخریب شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسون مشر وای دوی ته تر اوسه په دې اړه چې د یو شمېر دولتي مامورینو معاشونه په وخت نه ورکول کیږي چا شکایت نه دی کړی. محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وویل چې دوی کولی شي چې د ملي شورا د دوبنۍ رخصتۍ تر پای وروسته د هغو وزارتونو چارواکي وروغواړي چې خپلو مامورینو ته په وخت تنخواه نه ده ورکړې. محمد صادق قادری وایي
د وای موږ کولی شو چې د کورنیو چارو دفاع وزارت ملي امنیت او د معلولینو د چارو وزارت چارواکي را وغواړو چې مامورینو ته معاشونه په وخت نه رسیږي. دوی باید زموږ پوځیانو ته چې د جګړې په سره اور کې وخت تیروي جواب ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع ځواکونو جنو غړیو ازادي راډیو ته له مختلفو ولایتونو په تیرو وختونو کې شکایت کړي چې پر وخت معاش نه ورسیږي. د افغانستان حکومتي ادارې وایي چې تنخوا مامورینو ته ورکول کیږي خو په ځینې لری پرتو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله په دې پروسه کې ځنډ پېښی شي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسون مشر وویل چې تر یوې بلې اونۍ پورې د دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسیږي او کله چې ولسی جرګې بیا کار پیل کړ دا مسله به بحث ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره اغیزمنې خبرې کړې دي. جواد ظریف او مکرون پرون په پاریس کې وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري اژانس ته وویل President Macron and President Rouhani have been speaking to each other over the phone. دوی وايي د فرانسې ولسمشر ماکرون او د ایران ولسمشر روحانی لتی روتونی رئیسي خبري سره کوي. د دې خبرو هدف دا دی چې څنګه مشکوله شو چې دا تړون خوندې کړو ځکه چې اروپایي لوري له تړون سره سم د هغه په لیکېدو ته ژمن دی. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له ماکرون سره تر کتنې وروسته فرانسې او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره له اټومي موافقې د وټلو اعلان وکړ. د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د لغوه کېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې اروپایي اړخونه هڅه کوي چې وې شخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. په روسي وکال کې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي ناندریو نړیوال مالی مارکیټ ته ټکان ورکړی دی. ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زموږ د ستري امریکا شرکتونو ته له دې شیبي امر کیږي چې ژر تر ژره د چین بدیل پیدا کړي د دې په ګډون چې خپل شرکتونه کور ته راوړي او خپل مالونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تولید کړي. له حقوقي او قانوني اړخه جمهور رئیس ترامپ نشوي کولای چې امریکایي شرکتونه په بیړني ډول د چین تحریم ته اړ کړي. وروسته ولسمشر ترامپ وویل چې دوی به د نږدې 550 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه 15% لوړې کړي. تر دې مخکې چین د امریکا د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت مالونو باندې تعرفه زیاتې کړې وې. شمالی کوریا نن خپل ختی ساحل ته دوه توغندي چې د لنډ واټن بالستیک ښکاري وشتلې دي. د پیونګیانګ د لوري د توغندیو نوې ازموینه ده چې د جنوبی کوریا او جاپان د اندېښنې سبب شوې ده. د جاپان سمندرغاړي ځواکونو نن وویل د شمالي کوریا له لوري د یو مشکوک بالستیک توغندي ازموینه تشخیص کړې ده. د جنوبی کوریا پوځ هم ویلی دی چې پیونګیانګ د خپل شرقي ساحل په لوري دوه توغندي توغولې دي. که چیرته د شمالي کوریا د نننیو ازموینو خبرونه تایید شي، دا به په نږدې یوې میاشتې کې اووم ځل وي چې شمالي کوریا د توغندیو ورته ازموینه کوي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دوحې کې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې د پرمختګونو خبرونه را رسیدلي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده.
وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. د حقوقي چارو د کارپو کبیر رنجبر نظر مو اخیسته چې د سولې او انتخاباتو په اړه وایي.
دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هیڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هیڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې د طالبانو په اړه یو مطلب خپور شوی چې له ډله ییزو رسنیو چې له ټولنیزو رسنیو څرنګه استفاده کوي، او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا نقشه دی لرګی ده او تارونه د مختلف رنگونه د تارونه دي، دا اوسپنه میخونه دي.
په قطر کې د سهار 5 بجې او نږدې 40 دقیقې دي. پلازمینه دوحه تیر شپه ناوختم د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د نهم پړاو قربانه و. دا پلا خبری د پنځشنبه پر سپیل شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د زلمی خلیل زاد په مشي امریکایي پلاوی د سولې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خود دې چارواکي په وینا چونو مینه د اخیستل شوی راغلی دي چې د دانش ویلې چې په پاتې مسایلو به موافقه تومره وختونی سي. شغل خلیل زاد هڅه کوي چې د افغانستان د شاوخوا تلسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره معامله وکړي. فرشته جلال زی راپور لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي اساس ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو. په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکره په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقه تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده، او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې. دا دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل. تاسو چې وایم نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا یم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي. چېرته ټاکل شوي ده یا دا کوشش کېږي چې هلته به د افغاني غونډه وشي، نو په هغه ځای کېدای شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیل زاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر منځه وروسته پیل شوې او تر نیمې شپې غونډې کېده. زلمی خلیل زاد د خبرو په دې دور کې له مولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 مینه چې لپاره پلان شوی دی مخکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په ورنږدې کېدو او په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو له ګړندي کېدو سره د افغان ولسمشر په ګډون ډیرو سیاسي څیرو او نورو لوریو په دې وروستیو کې د انتخاباتو او سولې په اړه مختلف نظرونه څرګند کړي دي. د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې 15 اونۍ پاتې دي. نوریاس نوري په دې ارتباط د حقوقي چارو له کارپوه او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او نومړی یې په دې اړه چې انتخابات نومړی توب لري که سوله د هغه نظر اخیستی.
اصلاً مگه ټول مسائل ټول موضوعات باید د قانون په چوکاټ کې وڅېړو. یګو وخت موږ د څه پایلې تر رسیدو کې چې په دې کې څوک نشي ویلای چې ولې دا رقم عمل موږ اجرا کوو. که انتخابات یو عمل پر بنا چې هغه یو ستونزه مې سترازي چې هغه په واک دی چا کې نه د زندګي نو د ولسي جرګې کار موده هم د قانون دی روی پر بنا باید تمدید شي غیر د خلامه سترازي مقرنه کوي. همداسې د ولسمشرۍ ټاکنې هم که په یو الک باندې نه دایریږي او زندګي نو ولسمشر خپل کار ته ادامه ورکوي. غیر لږ هغه موضوع ده چې اجرایه قوه د ټول مشرۍ پاتې کېږي او یوه قوه د درې ګونې قواوو فلجېږي.
خو رنجبر صاحب، موضوع د انتخاباتو دلته د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دغه مطرح کېږي. داسې هم ویل کېږي چې طالبانو یو غوښتنه ممکن دا وي چې دغه انتخابات باید ونه شي، یو موقته اداره باید رامنځته شي. دلته موضوع د انتخاباتو مطرح ده، وشي که ونه شي؟
په دغه موږ د نظام او دولت په چوکاټ کې موږ له مختلفو هغه مخالفو قوتونو سره مخالفینو سره د سولې مذاکرات باید مخکې بوځو، لکه چې ښاغلي حکمتیار سره موږ دغه مذاکرات مخکې بوتلل او یو مثبته پایله یې درلودله. همداسې نور قوتونه که دا طالبان دي یا نور مخالفین دي، هغوی غواړي چې سوله وکړي، غواړي چې د وینتو نه خاتمه پیدا کړي. نو دوی غیر لدې چې له دولت سره مذاکره وکړي او یو پایلې ته ورسیږي بله لار نه لري. دغه دولت باندې خو انتقادات دي، ټول وایي چې دا یو غیر مشروع دولت دی. سره دغه چې زه له دې سره موافق نه یم، ولې دغه ځوانو لیډرانو رهبرانو چې دا حکومت جوړ کړي، ښاغلی غني او ښاغلی عبدالله، دوی میلیونونه رایې واخیستلې د خلکو او دوی ګډ یو حکومت جوړ کړ. نو دغه حکومت موده معینه ده، مشخصه ده په اساسي قانون کې. د همدغه اساسي قانون پر بنا باید پورتاتلې له سره وشي تر هغه مشرتابه بیا مشروعیت پیدا شي د خلکو د واک د انتقال په پایله کې. اوس دغه موضوع چې مطرح ده چې سوله باید وشي او وروسته انتخابات یا انتخابات وشي وروسته سوله، دا هېڅ منطق نه لري. دې لپاره چې هېڅ وخت کې انتخابات منتفي کوي نه سوله. سوله سره تضاد او مخالفت نه لري. یو دولت باید، یو حاکمیت باید مشروعیت پیدا کړي قوي.
بلې، اشرف غنی هم په دې باندې ټینګار کړی چې راتلونکی ولسمشر باید یو قوي مشروعیت څخه برخمن وي او د انتخابات په نتیجه کې رامنځته کېدای شي. خو د افغانستان د تیرو انتخاباتو هغه د 2014 کال ته په پام سره چې لانجمن شول، ډیر وغځېدل، ښایي له ډیرو سیاسینو سره دغه موضوع مطرح شوی وي چې ممکن دغه راتلونکي انتخابات هم ورته سرنوشت سره مخامخ شي. د سولې خبرې به هم داسې وګدي چې څوک به د خبرو کولو صلاحیت نه لري، د افغانستان له لوري، د حکومت له لوري، او نه به د پرېکړو صلاحیت ولري که انتخابات هم داسې لانجمن شول او میاشتو وخت ونیو.
دا خو هم هغه موضوع ده چې هغه وخت کې هم موافق نه وم د حقوقو د یو شاګرد په حیث چې هغه نه لانجه جوړه شي. که چا غوښتل چې موږ یې نه منو، هغه باید قانون پرې تطبیق شوی و او هغه رقم دوه ګونی حکومت باید نه وم منځته راغلی.
همدغو انتخاباتو په پام سره خلک بې باوره دي په انتخاباتو باندې چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي او نتایج به هغه ښکې لوري ومني. دلته خبره ده اصلا
نه، خو موږ خلک او یو تعداد سیاسیون سره خلته وو ګډوو. خلک هېڅ وخت بې باوره نه دي په انتخاباتو. دغه تطبیقات دي د یو تعداد سیاسیون لخوا، هغه سیاسیون چې هغوی ډسکریډیټیو دي، دا مخالفت کوي له انتخابات سره، دا افراد او اشخاص او ډلې تپلې دي، د خلکو امنیتان نه لري. دوه لارې دي، یا به موږ جمهوریت نه دفاع کوو، حمایت کوو، یعنی جمهوریت کې نه ټاکنې، یعنی د خلکو ارادې په پایله کې یو حاکمیت مې سره تک او موقته اداره یا سرپرست اداره، هر نوم چې بیږدي، دا دا مفهوم لري چې خلک بیا موږ حاشیې ته شړو، خلکو باندې بیا تحمیلوو یوه ډله تپنه چې هغه هېڅ نوه مشروعیت له خلکو نه نه اخلي. بیا به همدغه زورواکان وي، همدغه چې اوس معمولا دا خارجي زمونږ پارتنران هم له موږ سره جلسات کوي، د هغوی نظریات غواړي. همغه زورواکان دي چې هغه یقینا لویه ستونزه یې په همدغه 3 کالو کې منځته راوړي او هغوی بیا تحمیلېږي.
حقوق پو کبیر رنجبر.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو لټولنیزو رسنیو د طالبانو د استفاده او په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لپاره لیکنې خبرې کړې دي. د چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی طالبانو تغییر کړی په عامه اړیکو کې ښه شوي. په دې مقاله کې راغلی طالبان د فیسبوک او ټویټر په څیر له ټولنیزو شبکو په استفادې په افغانستان کې دننه او بهر خلکو ته خپلې نوې څیرې ښیي. په دوام کې لولو لویدیځې رسنۍ د ځوانو طالب جګړه مارو د کرکټ د لوبو کیسې کوي او دا چې حکومتي سرتیرو ته د مذهبي مراسمو او جشنونو پر وخت په غاړه ورځي. خو د مقالې لیکوال په دې باور دی چې دا بدلون یوازې په عامه اړیکو کې ښکاره کیږي. په دوام کې راغلی متحده ایالاتونه د سولې داسې یوې هوکړې ته رسیدل غواړي چې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پرې پای ته ورسوي. واشنگتن پوسټ لیکلی د طالبانو د ظاهري بدلون منل ښایي د سولې او تړون ته په رسیدو کې ګټور تمام شي. خو د لیکوال باور دا دی چې دومره هم باید په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو په فعالیتونو زړه ونه بایلو، ځکه نننی طالبان ښایي له مخکې ډېر ښه وپوهیږي چې څنګه ساده لوحه نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي. لیکوال وای طالبان هماغه طالبان دي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره نهم دور خبري همدا اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. هیله دا ښکاره کیږي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره یوه هوکړه وشي. نیویارک ټایمز رسپانې په تیر یوه اونۍ کې د افغان ملکانو او دولت پلوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې. د رسپانې په لیکنه د اګست له 14 تر 22 لږ تر لږه 103 افغان ملکان او 25 دولت پلوي ځواکونه وژل شوي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمېرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمېرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د اړولو ادعا وکړي. په دې موده کې د اګست 13 هغه نیټه یاده شوې چې پکې ملکیانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبلا وخته. د کابل د وادونو په یو تالار کې د ځانمرګ برید په نتیجه کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، اتیا ملکیان وژل شول او نږدې 200 نور ټپیان شول. د همدې لوی مرګ ژوبلې په خاطر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن له دوشنبه نه چهارشنبه ته وځنډاوه. د نیویارک ټایمز د مقالې په یو برخه کې په فاریاب کې د اګست په 21 د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره شوی. د ورسپانې په لیکنه د امریکایي ځانګړي ځواکونه داسې وخت په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وژل شول چې امریکایي مرکزي پلاوی له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي.
نړیوال بانک د افغانستان د سولې تر احتمالي موافقه وروسته د اقتصادي پروګرامونو د پلانونو لپاره د نړیوالو او افغان همکارانو مشورې راټولوي. دا غوښتنه له نړیوال بانک څخه تیر کال د جنوا په غونډه کې شوې وه. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
نړیوال بانک پر داسې یو پلان کار کوي چې وکولی سي د افغانستان د سولې تر احتمالي توافق وروسته په دې هیواد کې اقتصادي پراختیا ډاډمنه او د هغو کسانو لپاره کاري زمینه برابره کړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ سوي دي. دغه اداره د یوه اغیزمن پلان د جوړېدو په هدف د خپلو نړیوالو او افغان همکارانو سلا مشورې او نظریې راټولوي. که څه هم دغه ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې تر اوسه د مشورو او نظریاتو لومړنۍ مسوده جوړه سوې ده، خو د دوی په خبره لا هم نورو پراخو سلا مشورو ته اړتیا ده. دا سلا مشورې د اګست له 22 پیل سوي دي. د دغه بانک چارواکي وایي د خپلو همکارانو د نظریو راټولولو او تنظیم لپاره یې څو سندونه پر خپله ویبپاڼه خپره کړي دي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنري کیرالی په یو خبره کړې ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې یې هڅې پر څو برخو متمرکز دي. دوی وایي په لومړي ګام کې غواړو وښیو چې د سولې تړون کولی سي د باثبات اقتصادي ودې او انکشاف لپاره فرصت رامنځته کړي او دا موضوع په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواو په ګټه ده. دوهم، موږ غواړو یو لړ داسې اصول او لومړیتوبونه په نښه کړو چې له سیاسي هوکړې وروسته یې پر بنسټ د اقتصادي ودې پروګرام د پلانولو لپاره اړینې او ګټورې پریکړې وکړو. بالاخره موږ دا مهال د داسې اقتصادي طرحو په راټولولو پسې یو چې په افغانستان کې د سولې ساتلو او سوکالۍ لپاره زمینه شغلی کرالی زیاته کړې چې په دې بهیر کې د نړیوال بانک دنده په تحلیل او تخنیکی سلا مشورو پورې محدود ده او په خبره یې دوی د شکیل اړخونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې هیڅ رول نه لري. د دغې ادارې چارواکي هغه اقتصادي پلان اغیزمن او بریالی بولي چې د افغانانو د اړتیاو پر بنسټ جوړ سوی وي. په پام کې د سلا مشورو او نظریو راټولولو بهیر تر هغه وخته دوام وکړي چې د سولې تر احتمالي توافق وروسته د اقتصادي پروګرامونو په اړه پریکړه کیږي. د دغه بانک په راپور کې چې تیره میلادي میاشت افغانستان د اقتصادي پرمختګ په اړه خبر سره غلي چې اټکل کېږي په 2020 کال کې د دې هیواد اقتصادي ودې سطح 3.2% او په 2021 میلادي کال کې 3.5% لوړ سي. خو په هغه راپور کې دا هم ویل سوي وو چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری سطحې د ټیټولو لپاره لا ډېرې اقتصادي ودې ته اړتیا ده. د دغې ادارې موندنې ښیي چې افغانستان د لا ډېرې اقتصادي ودې لپاره ظرفیت لري، خو لوړې ودې ته د رسېدو لپاره ځانګړي شرایط باید برابر سي. پر امنیتي او اقلیمي ستونزو سربېره فساد او د مالي سرچینو ناسم مدیریت د اقتصادي ودې د ډېروالي پر وړاندې له لویو خنډونو بلل سوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 2000 د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي دلایلو له امله تړلې وي. د افغانستان انتخاباتو ته نږدې 15 وخت پاتې دی. خاطر پردې سره کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې شاوخوا 40 ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وایندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی. د وی د ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتی ادارو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتی ادارو د چیډونو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوي مرکزونه ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د رای ورکونې له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون د چارواکو په وینا تړل شوي مرکزونه د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د رای اچونې نوملیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که دا چې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخاباتو کې خلک محرومه کیږي د نیکنه وانده، او د موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت او د امنیتی سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کنګان هم په دې اړه باندې باید کوشش وکړي چې د امنیتي پوښښ هغه سیطره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي. که چېرته سفارت سره کېږي
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیونه افغانان نوملیکنه کړي او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندانو ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
القاعده شبکې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پوری کړی چې د دوی د مشر ایمن الزواهری شزاینې ولیده. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې
د القاعده د افراطی ډلې رهبری پرون یو بیان خپور کړی او په دې بیان کې لیکلي چې د پاکستان خائن او امنیتي ځواکونو یو کلمخ کې د ایمن الزواهری شزا او څو نور کسان چې له وزیرستان د سختو بمباریو له امله وتل نیولې دي. په بیان کې لیکل شوی موږ د پاکستان حکومت د هغوی خائن پوځ او د هغوی امریکایي لارښودونکو د هغوی د جنایتکارو فعالیتونو مسؤل ګڼو. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې مسله غبرګون نه دی څرګند کړی. ایمان زواهری په خټه مصرای دی. کله چې د امریکا خاصو ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد سیمه کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن مړ کړ، ایمان زواهری د القاعده مشر وټاکل سو. باور پر دې دی چې ایمان زواهری هم په سیمه کې پټ دی. اسامه بن لادن چې په خټه د سعودي عربستان وو د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی و. په امریکا کې د سپتمبر د 2011 تر خونړیو حمله وروسته د القاعده شبکه مسؤوله وګڼل سوه، او کله چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه، اسامه بن لادن بې درکه شو. سره دې چې پاکستان د تروریزم پر ضد په دې جنگ کې د امریکا له اساسي متحدانو ګڼل کېدو، په 2018 میلادي کال کې د امریکا خاصو ځواکونو ته جوته سوچې اسامه بن لادن په بټاباد کې او د هغه د وژلو لپاره خاص عملیات وکړل. د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمان زواهری د موقعیت په اړه معلومات نه دي خبر شوی. د زواهری د شدې د نیول کېدو په اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس پر رپورټ کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پر رپورټ کې دا هم نه دی ویل سوی چې د زواهری شزي او ورسره نورو کسانو په وزیرستان کې څه کول او څومره موده هلته اوسېدل.
په رپورت کې دا هم نه دی ویل شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغوی چیرته یا په کومو شرایطو ساتلی دي.
په شمال زون کې د 250 شاهین قولي اردو مسؤلینو پرون وویل چې شپږ شپېته وسله وال طالبان په بلخ کې په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې تر وې اونۍ پورې چې د دوی دوبنۍ رخصتۍ پای ته رسېږي شایي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو استجواب وکړي چې ولې خلکو ته په وخت معاش نه رسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانسې له جمهور رئیس مکرون سره اغېزمنې خبرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له چین سره د روان تجارتي کړکیچ په ځواب کې امریکایي کمپنیو ته امر کړی چې له چین ووځي. د ژوند رنګونه پروګرام نورو وړاندې ساجر راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنل ول.
د ژوند رنګونه
دوستانه مونږه البته په نمایشګاه کې یو دلته دلته په نمایشګاه کې ډېر تازه نشيان دي د کورنۍ د کور په خاطر باندې هم دارنګ پلاس جوړ شوی دی ډېر ارزانه او د تارونه ګټه پورته شوی هم دارنګ د کوکون او د تختینه
د مانوم شبیر احمد حمید د صنایع دستي او کارمندیم
ته مونږ ګورو چې ډېر عادي شيان دي کنه اوس څنګه کوي چې د عادي شيانو نه خپل کور ته د تازین لپاره شيان جوړ کو
دوی کولای شي چې د راهنمایګان شتاوس په انټرنیټ کې دی په نورو ځایونو کې دی د وګوري او هغه تعقیب کی جوړ کی ساده
د دوست افغانستان نقشې خیره کنه دا نقشې چی نه جوړه شوی ده
دا نقشې د لرګې ده او تارونه د مختلف رنگونو د تارونه دي دا اوسپنه میخونه دي
او دلته د افغانستان د لسمه کلیزه په ویار لوګو جوړه شوی ده نخانه جوړه شوی البته دا څنګه جوړه شوی ده
دا د مواد بالکل یو رقم ده لیاوازي د شی په تفاوت کې دا تارونه دي کوکې دي او تختهونه دي
دا ډیر ارزانه تمامه شوی می
ارزانه تمامي کی خلک ډیر اوسله غواړي
دلته د ګډی کې کده د الماری د پاره تازه اند پردیش نه جوړ شوی
دا هو په شروع کې دا نقاشي سوی دا اما غا د ګودی ګکانو دادی وېختان اعلان دادی یو ګودی وېختان وو مونږ دې کې شرش کړل دوه صاحب کونه مکس شوی دی د 3D او د 2D ټیکس مکس شکل مکس شوی دا اوس
دا د کور د پاره سم په درد خوري
او ډیر په درد خوري لګه تاسو کولای شئ چې په ارزان قیمت کې او شای جوړه کې په خپل کور کې او داغه شونه چې باطل کیږي هغه نور ته هم جنجال جوړيږي شاروالي او هر نو موضوعات په کې پیدا کیږي دا خپل استفاده کې نو هم د اقتصادي بنه کومه کیږي او د تکور تازینم کیږي
مثلا دغه ګول ده دا شنه جوړ شوی
دا یو بوتلو د مربا او بیکارو د ام جالی او د سرمیزی هغه بیکار سی وی ولیک سي جاي هغه موشي خورلې وو نور واخستل پدې کې مو مان کړل یو دوه ګولې په سر مکه خودلا ګلدان
د ترازو دي خبره شو دلته سپوږمې د استوري دي دغه څه
دا ماما غشاید تارونه دي د کې لیک ګروپ هم کار سوي دا چې هغه تیارې کې بیا روشنی ورکی
دا د الماریګانو تزیند لپاره د دیوال د تزیند لپاره آینه دلته ده دا غینه بو ګورو
کول شي چې خلک دا په هغه تشناب کې استفاده کوي په خپل کور کې استفاده کوي دا خزو د پاره ډیر خشای دا یو خدای خطر لک کم ده
میزارایشت پرم
خدای میزارایشت پرم خدای خطر به دي خطر کم ده چې دا آینه چې دا دای لک زای نیولې دا نور زای نه تار دي کدا مات سي دون هغه خطرې مشکلات ځان ته نه جوړي ستاره او مهتاب دستاره مهتاب هم په کور کې دا سوچ نیوي نیوي واده کړی وي دا شوی نه ډیر استفاده کوي چې مهتاب وسی کور کې دا بیا هغه چې روشنی ورکې شپکه بیا د ګروپ خوام خاطر هم استفاده کوي
کېدای شي البته د توفی په قسم هم توګه وشل ته جوړ کی توفی ورکې چاته
او حتمان حتمان دا تاسو توفی ورکې خپل کور نه ته
ډیر مننه کوم
د ژوند رنگونه پروګرام مریم توخي وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قدیر تکین لیکي د سولې پروسه په اساس پړاو کې روانه ده، خو مهمه مسله دا ده چې په دې پروسه کې د افغانانو ګټ خوندې شي. خپلواک ساپای د لغمان د علیشنګ څخه لیکي د سولې خبرې ډېرې اوږدې شوې. نور محمد حقیار له چانجیر څخه لیکي نور باید د سولې د دې مذاکرو موافقه ژر اعلان شي. بشیر حبیب زید العصر لیکي خدای دې وکړي چې د سولې نه هم پړاو خبري نتیجه ورکړي. حکمت حماس لنادلی څخه لیکي تر سولې مخکې باید انتخابات وشي.
حقیار لکندهار لیکي د طالبانو خبري مثبتي او د ولسمشر اشرف غني خبري منفي دي. اتل زابل لیکي هغه کاندیدان چې له ماتې وار له مخه ویریږي پر انتخاباتو شک کوي.